آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې پر ډیپلوماتیکو ماموریتونو په دوهم برید کې د ایټالیا د سفارت پر موټر نن د مقناطیسي بم چاودنه شوې. نور مطالب او د آزادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو. لهر سمخ کې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په غزنی کې د سرې میاشتې د ټولنې پر موټریز کاروان په وسله وال برید کې د دې ټولنې دوه تنه کارکوونکي ټپیان شوي دي. اندونیزیا وایي د دې هیواد په جنوب ختیځو اوبو کې د تیلو یو ویرانی ټانکر او د پاناما یو بیړۍ چې په غیر قانوني توګه تیل لیږدول ضبط کړي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن دا مسله چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د نیولو په وړاندې څه ډول غبرګون وښیي وڅېړي. بشپړ خبرونه. په غزنی کې د سری میاشتې د ټولنې پر موټریز کاروان په وسله وال برید کې د ټولنې دوه تنه کارکوونکي ټپیان شوي. په سیمه کې د ټولنې رئیس سمیع الله صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید د دوی د کارکوونکو د موټرو پر کاروان نن غرمه مهال د غزنی د مرکز اړوند په نوغي سیمه کې وشو. هغه وویل کارکوونکي په قرباغ ولسوالۍ کې د بشر پالنې د خدمتونو تر وړاندې کولو وروسته بیرته راګرځېدل چې دغه برید پرې وشو.
والته له بشری خدماتو له وړاندې کولو وروسته تقریبا شاوخوا 12 بجې سیبرته د غزنی ښار ته راګرځېدو. د کابل قندار په عمومي سړک باندې د غزنی ښار ته چیرمه چې نوغي په کلي کې تر وسلوال برید لاندې راغلي دي. سله بده مرغه دو نفره همکاران ټپیان دي او موټرو تم صدمه رسېدلې ده.
خغلی صدیق زیاتوی چې کارکونکو سیمې ته له دوړو اړخونو حکومت او طالبانو سره له همغږي وروسته اتللی وو په دې اړه چې د غبري چا یا کومې ډلې کړې پلټنه کوي. د 209 هم شاهین قول اردو هم په بلخ کې طالبانو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د قول اردو نن په یو خبر پڼه کې ویلي چې تیر شپه طالبانو د دې ولایت په شلګره ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې د درېمې لوا د کمانډو د درېم کنډک پوځیانو هغه په شا وتنبول او د نښتو په پایله کې یولس طالبان ووژل شول او شپږ نورې ټپیان شول. د یو بل خبر لمخې د بغلان امنیتي چارواکي هم د دې ولایت او پلخومري د لوی لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې د شپږو طالبانو د وژل کېدو او وو نورې ټپي کېدو خبر ورکوي. د بغلان د امنیتي قومندان محمد وای سمیمی نن رسنیو ته په یوه استولي خبر پاڼه کې د غراز ویلي چې په وژل شو کې د طالبانو دوه مینخخونکي هم شامل دي. هغه ویلي دغه نښتې هغه مهال پیل شو چې افغان ځواکونو د دې لارې په اوږدو کې 15 امنیتي پوستې اچولي او طالبانو یې د مخنیوي هڅې وکړې. وسلوالو طالبانو د دوړو پیخو په اړه تر اوسه انڅ نه دی ویلي. د مخابراتي خدماتونو د تنظیم اداره اتراوایج په افغانستان کې ډیجیټل او آی پی ټلویزیونی خبرونو ته زمينه برابروي. د دې ادارې وایان سعید شنواری ازادي راډیو ته په دې اړه چې له انالوګ سیستم څخه ډیالوګ سیستم ته اړول به د ټلویزیونی خبرونو په برخه کې اسانتیا رامنځته کړي ویل.
په دې سره به افغانستان په نوې بڼه په ښه کیفیت او خلک به په غوره کیفیت باندې تلویزیونی نشراتو ته همداراز آی پی للارې تلویزیونی نشراتو ته لاسرسی ولري چې هم به د تلویزیونونو په عایداتو کې او هم به خلکو ته د کیفیت په برخه کې ښه نشرات وړاندې کیږي.
د مخابراتي خدماتونو د تنظیم ادارې رئیس عمر منصور انصاري د غراز ویلي چې انالو څخه ډیجیټل ته د سیستم د اړولو ترڅنګ به دوی د غراز د آی پی ټی وی لارې د تلویزیونونو نشراتو ته هم ډیر ژر زمينه برابر کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. اندونیزیا وایي د دې هیواد په جنوب ختیځو اوبو کې د تیلو یو ایرانی ټانکر او د پاناما یو بیړۍ چې په غیر قانوني توګه تیل لیږدول ضبط کړی دی. له دې مخکې ایران تورن شوی چې پر دې هیواد د امریکا لخوا لګول شوو بندیزونو څخه د ځان تیر ایستلو لپاره د تیل وړونکو بیړیو د رادار سیسټمونه غیر فعال کوي. د انډونیزیا د سمندري چارو د امنیت ادارې نن وویل چې د اومتیلو دغه ستر لیکدونکو کښته چې پر یوې د ایران بیرغ او پر بلې د پاناما بیرغ رپیده یو ورځ مخکې د کالمانتان ولایت په سواحلو کې ضبط کړی دی. ادارې ویلي چې په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. دغه کښته یو شپته عمل هم نیول شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده په تهران کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د انډونیزیا له چارواکو یې غوښتي دي چې د ضبط شوو کښته په اړه ورسره نور جزئیات شریک کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن دا مسله چې د کرملین د منتقد الکسی نوالني د نیولو په وړاندې څه ډول غبرګون وښیي وڅېړي. دا ټولنه دا مسله دوه ورځې وروسته تر دې څېړي چې د روسیې پولیسو هغه مظاهره چیان چې د نوالني د نیولو په وړاندې موسکو او د روسیې په یو شمېر نورو ښارونو کې واټونو ته راوتلي وو وځپل. د سعودي عربستان مدلانې د دې هېواد په پلازمېنه ریاض کې د بلجیم د سفارت په انګړ کې د لامبودي هاوس په غاړه د جامو یوه ننداره یا فیشن شو پرون اجرا کړه. دغه مدلانې چې دودیزې ابایا جامې په تندې په نوې بڼه د یوې عصري مېرمنې لپاره د دغه جامو اغوستل نندارې ته وړاندې کوي. پرون یکشنبې د بلجیم د سفارت لخوا په دغه ننداره کې د سعودي د ملکې صفیه حسن حسین لخوا ډیزاین شوی جامې چې د سعودي د کلتور تر نفوذ لاندې د لویدیز د مختلفو ډولونو یو ګډ ترکیب دی خودل شوی. د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان لخوا پر ښځو د موټر چلولو د بندیز د لرې کولو په ګډون ټولنیز چټکو بدلونونو چې په دې وروستیو کلونو کې عمل شوي په دې هېواد کې د ښځو لخوا د جامو دا ډول نندارې ته لاره پرانستې ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه او ری قدر من اوریدونکو پرونه خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او خبري اترې خبرو. د ایتالیا د سفارت پر یو موټر د مقناطیسي بم نننۍ چاودنې په کابل کې ډیپلوماټیکو ماموریتونو ته د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښنې پرولې دي. په روزګان کې د جګړو له کبله بې ځایه شوي خلک وایي په ساړه ژمي کې مرستو ته جدي اړتیا لري.
مرد ډیر سخت او تکلیفونه سره مخامخ کیږي چې څنګه د جنگ له امله مرد ګولۍ له امله وژل کیږي د مرمۍ له امله وژل کیږي دلته د یخ او د وژې او د سنې له امله وژل کیږي.
پنړیوالو مسایلو کې به واورې چې متحد ایالاتونه غواړي له اقلیمی بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه په لوړه کچه پیل کړي. د سپورت نړۍ په پروګرام کې به واورې چې د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي په پړاو کې د افغانستان او آیرلند د لوبډلو رواني لوبې څه اهمیت لري.
کنن بنگلاديش له سندیس څخه ماتي خو او افغانستان سبا بریا ترلاسه کړي. افغانستان په پدغه بیا د لوبډلو کې درې مقام ته ورسیږي.
دا پروگرام د خبرونه پورسته برخه کې د امنیت او سالم چاپیریال 19 پروگرام سره پرله پسې خبريږي. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په کابل کې نن سهار د ایتالیا د سفارت پر یو موټر چاودنه وشوه. د کابل د امنیت قومندانې یو سرچینه دا خبر تاییدوي او وایي په چاودنه کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې د ایتالیا سفارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې دا حمله داسې مهال دوام لري چې په قطر کې له تیرو څو ورځو راهیسې د سولې د خبرو پر دوام دواړه خواوې هیڅ سره ناست نه دي او غونډه نه ده کړې. په دې اړه جزئیات له کابله په دې راپور کې.
په کابل کې د هدفي وژنو او چاودنو په دوام د دوشنبه په سهار د ایتالیا سفارت اړوند یو موټر په نخښه شوی. د کابل امنیه قومندانې د نن یو سرچینه چې نغواړي نوم یې خبر شي ازادي رادیو ته وویل په دې پیښه کې د سفارت کارکونکو ته ځاني زیان نه دی اوخته. سرچینه په دې اړه ډیر جزئیات نه ورکوي. پورته وخت کې د کابل امنیه قومندانې ویان فردوس فرامرز منی چې د کابل ښار د څلورو مناحیې په دویم پروان سیمه کې چاودنه شوی. خغلی فرامرز ازادي رادیو ته وویل
اولی ساعت 7:35
نن سهار 9:15 د څلورو مناحیې په پروان دو سیمه کې پر یو لن کوزر موټر چاودنه شوی. پیخه تلفات لري خو مالی زیان یې اړولې دي.
په کابل کې مو د ایتالیا له سفارت سره هم اړیکه ونیو خو چا جواب نه کړه. دا په داسې حال کې دا چې نږدې دوه میاشتې وړاندې هم په کابل کې د روسیې د سفارت اړوند یو موټر په نخښه شوی و. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزارت منلی و چې د سړک غاړې د ماین چاودنې له کبله یو ډیپلوماټ ټپي شوی دی. هدفی وژنی او تاوتریخواله داسې معذور کړ چې په قطر کې د افغانستان د اسلامي دولت مرکچی پلاوی او طالبانو لتیرو اتو ورځو راهیسې د جګړې د پای او سولې ته رسیدو لپاره هیڅ غونډه نه ده کړې. د افغانستان اسلامي دولت مرکچی پلاوی د دې ځان پړه پر طالبانو اچوي، خو طالبان بیا وایي تروسې د اجنډا ترتیب او توحید په اړه خپل منځي بحثونه روان دي. په ورته وخت کې د افغانستان له مرکچی پلاوی سره په کتنه کې د محمدیا علما او سازمان رئیس او د اندونیزیا د ولسمشر پخواني مرستیال یوسف کالا ویلي د تاوتریخوالي دوام د سولې بهیر تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې کتنه کې ښاغلي کالا هیله ښودلې چې دواړه لوري به د اوربند په کولو سره سوله او امنیت تأمین کړي. د دې وزارت ویان ده جنوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوي رئیس معصوم ستانکزي هم د ښاغلي کالا د خبرو ورکلې د دوی رغنده رول د سولې په پروسه کې ارزښت وګڼل او ویل چې اوربند او غزناک مذاکرات د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوي یو لومړیتوب دی.
د سولې په خبرو کې ځند د هدفي وژنو زیاتېدل او د جګړې شدت داسې مهال یو ځای روان دي چې تازه د افغانستان حکومت ویلي طالبان د جګړې نوي فصل ته چمتووالی نیسي او د دوی امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د تیارسۍ په حال کې دي. طالبان بیا وایي د سولې خبرو دوام او بریا ته ژمن دي، خو د سولې خبرو کې په هره بهانه ځند رامنځته کیږي، جګړه یې دویمه لار ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې دونه خبريږي. د ماښام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام لوو د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لوو د مخام تر او ازادي رادیو ووري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي. په هلمند کې د جګړو لقبل به ځای شوی کورنۍ خوړه او سرپناه غوړي. هغه کډوال چې د هلمند د ورستیو جګړو لقبل لخپلو مینو به ځای شوی دی وای ژمی د دوی ستونزې څو چنده زیاتې کړې دي. دوی له دولت او مرستندویو ټولنو د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبري ال را کوي.
سوړ ژمی نه درېدونکې جګړه او بیوزلی درې واړه د هلمند بې کورسو کسانو ته سره یو لاس سوي دي. د ماشومان او ښځو په شمول زرګونه هغه کډوال چې له خپلو کورونو جګړو بې ځای کړي په امن په 2 سانتي ګراټ درجه سړه هوا کې د لشکرګاه شار په مارکیټونو او خیمو کې ژوند کوي. د رغه بې ځای سو کورونی د جملې څخه یو هم درڅلويش کله نه مریم ده چې یو میاشت مخکې د خپل کورنۍ له څو غړو سره په یو یو جوړه جامو کې د لشکرګاه شار ته راکړه سوي او اوس ترشنا اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. مریم وایي کڅه هم د کورنۍ د یو شمیر غړو سرونه راخوندي کړي، خو دوا زامن او یو مسایل هم د جګړې په سیمه کې ترې پاتې دي او یو میاشتې پراسوچی په اړه معلومات نه لري.
دغه جام پوسته نه ده، دغه جام ته پوسته سره پراتو نو که بسګری مونې ولې بسګرو چې هغه باندې رااله دراواله فستا بلا دی واخه مبارک یو دغه یو دغه یو په بل هم جوړ کې و دعس کچنا کلوري دا سره تناس رالو زامن می د خدای مال یو مسید و زامن زما ته پښتنه مش په کورو کې هغه ناشتي و دی خاطر دی ناشتي ما چې برای د درې غړو ما وکړه د خور خونه می دا اسینو کې در بچا کې ورکا اندار په کنه نه غبلار سره پات میاش مې پراسواله چې دغه جنگ سوي دی دوغان ملا ولا کلیدل.
په هلمند کې د جګړې څخه کډه سوي کسان ډيري کورني پر سړکونو او یا هم د خپل دوستانو کړی دي او یو شمیر کورني بیا د ملي تجار محمد عیسی او مری په سبزی مارکیټ کې چې دروازه هم نه لري اړولې دي. لا جګړو څخه دغه بي ځای سو کورني څخه یو شمیر وای تر اوسه پورې ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي سوي. زلیخا کریم الله او جان محمد د هلمند د بولانا او چانجیر سیمې څخه لشکرګاه شار ته راکړه سوي دي. دی وای
وروره مشتاک نه رسېږي مستیاق کی وروره د بولان راغلې د مرمۍ مشتاک نه رسېږي وکیلان خپل واسر چې نه مشتاکي کارتون ورکی مشتاک تکشنه
د چنجر سره وروره د ټکان جنگ سره وتلی چې اردو په چنجر په ګیر کې مسره پاتې دي طالبان مر په کورو کې ناشته مرته د ار مشکل سره مخ قسم مخته مریضان ورو کړي وای وای ور پیار سره پاتې هغه جیدات وامد مدګر پاتې سی وي
چای نه لرو وران نه لرو افغاني ولا وډه ده یو ډوړې ما باې ده نه په ضروري وای دا کوم کم کاری را دې کومه کی کلر د کډیا هغه دې سره وکي مړ شکل مړ کوي کارتون راي
وکیلان دل تراسي وي شان مور تسلیم کړي دا دويش فکر دا ګرد خلک دی وژه تیږي د باندې سره ولاړی اچيني
مړ ډیر سخت تکلیفونه سره مخامخ کې کڅنګ د جنگل ما د جنگل ما مړ د ګولې لا مړ وژل کیږي د مرمۍ لا مړ وژل کیږي دلته د یاخ او د وژه او د تنې لا مړ وژل کیږي
د هلمند د کډوال او بیر تر سنیدونکو چارو ریاست لا هم نه پویږي چې په هلمند کې څومره کسان لخپل کورنۍ ویزه سوي دي د جری سات رئیس محمد رامین ابراهیمی ازادي راډیو ته ویل د کډوالو په شمیر کې پر لفسې زیاتوالی راځي او د دې د سروي ټیمونه پر لفسې سروي کوي څو د کډوالو د کیک شمیر معلوم او مرستي ورورسوي
تر دا نن پورې چې مشر ارقام سب دي 2255 فامیل ویزه شو دي د جګلو لامل چې د جملې څخه 1980 کورنۍ تر دا اوسه پر سروي شوې دي او اتلسو ودش کورنیه تر اوسه کومک اخیسته
په هلمند کې مدني فعالانه او د لشکرګاو سیدونکو وای د هلمند په زیات شمیر سیمو او په ځنګړی توګه بیا په مرکز لشکرګاته په نږدې سیمو کې جګړې روانې دي نو په دې وضعیت کې د لشکرګا د هغه کډوالو شمیر چې بي ځای سی وي او بي کور سی وي بیړنۍ او عاجل مرستارتیا لري او تر هغه هم زیات دي چې دولتي ادارې اټکل کوي د اټکل کوي چې په دې ولایت کې برواني جګړې د نورو کورنیو د بي ځای کېدو سبب هم سي د لشکرګا شهر ته کډې سوي کډوال د جګړې په شکل خو وژخ کوي چې اور باندې وکړي هغه څه چې دا کډوالې بیرته خپل کورونو ته د ستنېدو ټکټ بولي
ستاسو لا پیغامونو
دمګه دا 2014 کې راغلی مهاجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا مخته منځ کې نه راکړل سوي راتوای وای نه نه درکو سبا نن سبا کې ضرور 15 کال په مخ تیر کړ یمګ په کومه زونه پرمیت دي اغه کار خلاصوي او منځ کې هم ستډيري دي منځ کې هم نقشې ما چولې دا منځ کې بدرکو په دې شهر کې په یو بل باندې هم غلطي موږ نور واس نسته یو خواته نه دي منځ کې اخیستو څوک راتوای ته دا واخله نو واس لرو چې کور کې جوړ کو سرپنا نه لرو جمال لوړو چارواکو ته دا خبر ورسول چې موږ ته دي دا به کورو نمبر راکی مختل دا خپل جن توزیع کی چې مختل جن په جوړ کو الا نه دا دا چې دا ما پیغام دی لوړو چارواکو ته ورسیږي او مختل دا منځ کو نمبرو غا مخور یا سلام په احترام
زاده کندهار ولایت میوند ولسوالۍ تخنی عبدالنافی افغان هغه دې راځي ته دا پیغام شیګم زاده کندهار او هرات کندهار او هلمند له لار اوس لپاره باندې سیر د غټ موټر باردار موټر سی موټر یا هم غټ ټانکرونه دې انګاګه د پرداغه چلار باندې روان نو ډیر سخت ستونزې سره مخ دي نو هله دې چې نور په دې کسان دغه غم وخره کوچنی موټر خلاصي غټ موټر ودا ټول د ستونزې سره مخ هم وخت لار ډیره کچه ده ډیره خراب لار ده د امر فری بندي په چکونه لږه وسوي دي
زه بشیر الله حکمل کونړ ولایت د ننګلان کلینا په تماس کې یم دولت په ځما پیغام داده اول باید فساد اداري ختم شي چې د هیڅ چا استعداد معتبر نه ده بلکې واسطه او روپی معتبر دي دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضرورتي پوره شي دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي او څلورم د صلح خبرو کې سره کرشي یو طرف هم ونه ټاکي او د ضروري په پیزا کې یو بل ته وګخ کته کړی شي چې بل اخر افغانان خوشاله ژوند ولري او سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 صپا په پلازمینا کابل کندهار جلال آباد مزار شریف هرات ګردیز خوست اسداباد لشکرګا غزنی قلات پل علم پرون او مهترلام کې او په منځنۍ صپا 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې خبريږي وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې په غزنی ولایت کې د آلو بخارا باغونو ښه نتیجه ورکړې ده
ساکل موږ تقریبا 240 هکتار باغونه نوی نیالګي مو د آلو بخارا د قانونو ته توزیع کړي دي وسایل هم توزیع کوو
نور راپورونه او د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه هم خبريږي متحد ایالاتونه له اقلیمی بدلون سره د مبارزې په برخه کې خپل فعالیتونه نن په لوړه کچه لسره پیلوي. تمه ده چې د اقلیمي بدلون په برخه کې د ولسمشر جو بایدن خاص استازی جان کیری د پاریس د اقلیمي تړون په سرمشري ځکه ګډون وکړي. ولسمشر بایدن د جنوري په شلمه د کار په لومړۍ ورځ متحدو ایالاتونو بیرته د پاریس له اقلیمي تړون سره یو ځای کړ. صفی الله ستانگزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبری څانګې د راپور په اساس د راپور برابر کړی.
هالند د پاریس د اقلیمي تړون په چوکاټ کې د اقلیمي بدلون د سرمشریزه کوربه ده. تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر جان کیری چې اوس وخت د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اقلیمي بدلون په چارو کې د خاص استازي په توګه ټاکل شوی په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا به د اقلیمي بدلون لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د فعالیتونو د بیا پیل لومړنی رسمي کار وي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه د کار په لومړۍ ورځ د پاریس اقلیمي تړون ته بیرته وروګرځید. تمه ده د هالند په کوربتوب د اقلیمي تړون د سرمشریزي آنلاین غونډه کې د چین د صدر اعظم مرستیال هان جانګ، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون، د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د نړۍ یو شمېر نور مشران ګډون وکړي. د نننۍ سرمشریزي هدف دا دی څو تر 2030 کال له اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې په عملي لارو چارو بحث وشي. د دې سرمشریزي په درشل کې د نړۍ شاوخوا 3000 ساينس پوهانو غوښتي چې د نړۍ مشران باید د هوا له تودوخې سره د مبارزې په برخه کې عملی لارې چارې وسنجوي او د خلکو ژوند وژغوري. په دې ساينس پوهانو کې 50 د نوبل جایزې هم ګټلې. دوی ټینګار لري چې د هوا تودوخې لا وختي ستونزې رامنځته کړي لکه وچکالي، اورلګیدنې او د سیلابونو راوتل. دغو ساينس پوهانو خبرداري ورکړي چې د هوا له تودوخې سره نه مبارزه به ښایي په نړۍ کې د بېوزلۍ، د اوبو د کمښت، د کرنیزو محصولاتو د کمیدو او همدارنګه د کډوالۍ او د زیاتېدو لامل وګرځي. د اقلیمي بدلون د نړیوال مرکز په وینا چې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا اداره کیږي، د هوا بدلون به په نړۍ کې خوراکي مواد تر 30% پورې کم کړي، ورسره به د سیندونو اوبو زیات شي، لوی طوفانونه به وچلیږي او له ساحلي ښارونو به میلیونونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ امریکا د پاریس له اقلیمي تړونه ایستلې وه. ښاغلی ترامپ په دې باور و چې د پاریس اقلیمي تړون د هوا له تودوخې سره د مبارزې په برخه کې د هغه په خبره ګټور نه دی ثابت شوی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په غزنی کې په دې وروستیو کې د نورو کلونو پرتله د آلوبخارا په کښت کې زیاتوالی راغلی. آلوبخارا د انګورو، مڼو، زردالو، زمکنیو توتانو، زعفرانو او ځینو نورو شیانو تر څنګ د غزنی مهم پیداوار دی. خو بزګران وایي د کرنې چارواکي د دوی د مهم پیداوار ته بازار پیدا کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
محمد امیر تقریبا 50 کلن دی. د غزنی مرکز جنوب لور ته په شاوخوا 4 کیلومتری واټن د سپندې په کلی کې د آلوبخارا باغونه لري. د آلوبخارا له سږنیو حاصلاتو او ډیروالي څخه خوشاله دی. نوموړی زیاتوي د دغه باغونو د پرمختګ یو لوی لامل هم د کرنې ریاست او باغدارانو ترمنځ ښه همغږي او د ورکشاپونو برابرول دی. محمد امیر وایي تل مو هڅه کړې ده چې په خپلو ځمکو حلال کښت او کار کله وکړو تر څو ثواب او خورما دواړه لاسته راوړو. په دا وروستیو کلونو کې په غزنی کې په ډیری سیمو کې د چرسو کرل هم دود شوي. هغه څه دي چې د امیر په وینا کرل یې ښه چاره نه ده.
د اوبو ابیاری او د دې شان په وخت کې موته ترننګونه راکړل شوي دي. هر وخت ارمندان راځي د بعضې باغو کې عملي موته کارونه راکوي، د امراضو په باره کې، د ابیاري په باره کې، د یخچا خبرې په باره کې، د دغو شیانو په باره کې.
عبدالمحمد بیا د غزنی خواجه عمری ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي په غزنی کې کال په کال د آلوبخارا په حاصلاتو کې زیاتوالی راځي، خو زیاتوي د کرنې ریاست د پور په برخه کې هم ورسره مرسته وکړي تر څو د دوی باغونه پراخ او حاصلات یې زیات سي. نوموړی غوښتنه کوي چې دولت باید زموږ آلوبخارا ته نړیوال مارکیټ پیدا کړي.
د کرزی سیستم داسې یو سیستم ورته جوړ شي، دیکان ته کومک ورسره وشي، د کوټ په وخت کې، د دوا پاشي په وخت کې، هغه خپله باغ او د غنځکه په خپله دغه یو ضمانت ده.
بزګران وایي د کرنې مامورین زموږ باغونو ته راځي او موږ ته مشورې راکوي. دوی وایي په یو هکتار ځمکه چې 15 جریبه کېږي وټنه آلوبخارا تولیدوي. په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي هم وایي د دغه ریاست او بزګرانو ترمنځ شی همغږي په دغه ولایت کې د شی آلوبخارا پایلې ورکړې دي. الله نور په دغه ریاست کې د باغداري په څنګه کې د آلوبخارا د پروژې مشر دی. دی وایي ډیری وخت بزګرانو باغونو ته ورځي، هغوی ته مسلکي مشورې ورکوي تر څو هغوی له آلوبخارا څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي.
څه کال موږ دغه د آلوبخارا په بخش کې یوه پروژه درلوسله چې هغه د پروسس او د احیا د باغونو او د نوي باغونو د ایجادولو پروژه ده چې کرنې ریاست کې څه کال موږ تقریبا 2 هکتاره باغونه نوي چې د نیالګي مو چې د آلوبخارا دهقانانو ته توزیع کړي دي، او انشاءالله په ډېر نږدې وخت کې به موږ باغدارانو ته چې د وسایل هم توزیع کوو آلوبخارا د پروسس لپاره.
الله نور زیاتوي هڅه کوي چې د باغدارانو لپاره د آلوبخارا د پلور مارکیټ هم برابر کړي. په غزنی کې ټولنیز پالان وایي که په دغه ولایت کې د آلوبخارا کښت ته توجه وسي شي پایلې به ولري. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی کرنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بزګرانو په مرسته په دا وروستیو کلونو کې په 210 جریبه مځکه یې د آلوبخارا نیالګي کینولی دي. د انګورو، مڼو، زردالو، ځمکني توتانو، زعفرانو او ځینو نورو شانو تر څنګ آلوبخارا د غزنی مهم پیداوار دی.
لازادی رادیو د راپورونو لړۍ اوري. په روزګان ولایت کې د خاري نظم د جوړولو لپاره هڅې پیل شوې دي. سیمایز چارواکي وایي د قومي مشرانو او مدني فعالانو په مرسته هڅه کوي چې د ترنکوټ خاري نظم جوړ کړي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي د دې پروګرام په ترڅ کې به ترنکوټ خار د هواد د نورو خارونو په څیر منظم شي.
د روزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د عامو خلکو یو بې ساري اقدام. په دغه ولایت کې قومي مشرانو، دینی علماو، مدني پالینو او عامو خلکو له افغان چارواکو سره د ترنکوټ ښار د نظم د جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د اورزګان قومي مشران، ځوانان او مدني پالین د اورزګان ولایتي او امنیتي ادارې په کمزوري مدیریت تورنوي او وایي چې د ترنکوټ ښار په نظم کولو کې پاتې راغلي دي.
لرو چې لاسي ګاډي او ریړۍ منظمې سي او د هغو لپاره منظم ځایونه مشخص سي. هر د لرې پرتو سیمو ته د لین موټرو ته باید تم ځایونه مشخص سي.
ای زما حبیبه، د خائن وکیل مدافع په هیڅ وخت کې نه والي صاحب ټول اطمینان درکو. بس پر دې نظم در سره موافق کیو. غواړو چې دغه نظم شاری ټوله هغه ډول سي چې ار چا ته خپل حق ورسیږي. شد به پر درې ګزی رواني، موټر به پر سړک رواني.
د خپل کور پام کلی د ګلدان څخه وروړي نختو به د ګلدان ته خاور راي. دا ملامه چا په مشک د ولزکه چې مشک ما کو کو نکی بڅو کې نس کوله. اوس که دا شار د اوس مشک پر کوټ سونه سر سبزی جوړ کړي شار کې به عزت یم خدای نه خسته تانه اس مشک که په دې شار څو کالی عزت یم مشک خلک به مشک.
د اورزګان قومي مشران، دینی علما او مدني فعالین او ځوانان پر داسې مهال د ترنکوټ ښار د نظم راوستلو هوډ کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په نورو ولایتونو او په تیر بیا په اورزګان کې چې سپکې ماینونه زیات شوي او دغه راز یو شمیر نامسوله وسلوال هم له وسلو سره ګرځي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په دغه غونډه کې ګډون کړیو د خلکو له دغه اقدامه یې هرکلی وکړ. نوموړي ژمنه وکړه چې ډیر ژر به د ترنکوټ ښار نظم سم او دغه راز د امنیت برخې ته به جدي توجه وکړي.
په همدغه یو کیلومتر مربع ځای کې سره راګرځو ټول ښار همدغه دی. نه موږ یو د نقشې ښارګوټي پیدا کړي په دا شل کاله، نه مو یو ښه پارکونه پیدا کړل چې موږ ځوانان ورسي د 500 د پاره پکې کښېني. د مختلف پوستونو سره لاس او ګرېوان، نه مو یو مناسب اډه پیدا کړي چې دغه د کندهار اډه د چالته یو ښه ځای جزه راځي، یو سماوار، یو هوټل، یو د ډوډۍ خورلو ځای، یو د مسجد دی، یو داسې اوبه، یو تشناب، هیڅ شی نشته. د موټر ځای باید معلومی، د موټرسایکل ځای هم باید معلومی، درې ګزه هم باید معلومی. یو ځای د خوراکي دکان دی په څنګ کې د ګازو دکان ورسره، بل ځای د خوراکي دکان دی یا هوټل دی په سړک پر غاړه د پمپ د تیلو پمپ ورسره پروت.
د اورزګان والی د غراز ژمنه وکړه چې په دغه ولایت کې به د غیر معیاري درملتونونو او درملو مخه هم ډیر ژر ونسی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپنې او دریا
د قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي. د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
سموګ راغله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د سپورت نړۍ اونیس پروګرام او همدارس د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام خبريږي. خو دا وخت مازیګر 4 بجې او 1 دقیقې دي. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي. په غزنی کې د سری میاشتې د ټولنې پر کارکونکو په وسله وال برید کې د ټولنې دوه تنه کارکونکو ټپیان شوي. په سیمه کې د ټولنې رئیس سمیع الله صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید دوی د کارکونکو د موټرو پر کاروان نن غرمه مهال د غزنی د مرکز اړوند په نوغي سیمه کې وشو. د 203 تندر قول اردو د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې بیا د وسلوالو طالبانو د بریدونو د پشا تمبولو او د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې خبر ورکوي. د قول اردو د مطبوعاتو د برخې مسؤول ایمل خان مومن نن رسنیو ته په یو استولي صوتي پیغام کې ویلي چې د دې ولایت قرباغ ولسوالۍ اړوند د چوکي زردالو په سیمه کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلې زبرید افغان ځواکونو په شاوتن باور د بریدونو او نخټو په پایله کې دیارلس تنه طالبان وژل شوي او د ډلې د یوه ډل مشر په ګډون نه تنه ټپیان شوي دي. دغه ورځ د 209 شاهین قلور دوه هم په بلخ کې طالبانو ته په نخټو کې د ډلې ته د شپږو تنو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د وژل کېدو خبره کوي. البته طالبانو تر اوسه د دواړو قلور اردوګانو د دغه ادا په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اتراوي ډیر ژر به په افغانستان کې ډیجیټل او آی پی یعنی انټرنیټي تلویزیونی خبرونو ته زمينه برابر کړي. د دې ادارې وایان سید شنواری ازادي راډیو ته وویل چې په دې سره به په افغانستان کې به ښه کیفیت تلویزیونی او رادیوي خبرونو ته زمينه برابر شي. انډونیزیا وایي د دې هیواد په جنوب ختیځ او بو کې د تیلو یو ایرانی ټانکر او د پاناما یو بیړۍ چې په غیر قانوني توګه تیل لګول ضبط کړي دي. د انډونیزیا د سمندري چارو د امنیت ادارې نن وویل چې د اومتیلو دغه سترې لیکدونکو کښتۍ چې پر یوې د ایران بیرغ او پر بلې د پاناما بیرغ رپیده یوه ورځ مخکې د کالمانتان ولایت په سواحلو کې ضبط کړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران بنن دا مسله چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د نیولو په وړاندې څه ډول غبرګون وښي وڅېړي. په بلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو پر ضد اعتراضونو په دوام د تیرې ورځې په اعتراضونو کې نږدې 160 کسان نیول شوي دي. د سعودي عربستان موډلانو پروند د هیواد په پلازمینه ریاض کې د بلجیم د سفارت په انګل کې د لامبودي او هاوس په غاړه د جامو یو ننداره یا فیشن شو اجرا کړ. د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان لخوا پر خزو د موټر چلولو د بندیز د لرې کولو په ګډون ټولنیزو چټکو بدلونونو چې په دې وروستیو کلونو کې عمل شوي په د هیواد کې د خزو لخوا د جامو دا ډول ننداره ته لاره پرانستې ده. د خبرونو لنډیز مو واورید. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي پر ویب پاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلی او لیدلی شئ. دا د خبرونه په دوهم نیمای کې یو قدر منوریدونکو تاسو لمړی د امنیت او سالم چاپیریال د اونیس پروګرام اوریدو ترابولم. ورپسې به پرله پسې د ازادي رادیو د سپورت اونیس پروګرام خپور شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې اندسه اند چاغ شوی د دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
ایا دې ویداده خوشي او پښو بوده شان ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت.
او او د مخنیوي لارې چاري کوم دي؟
بهترین لار دا ده چې غنور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لری وساتل شي تر څو چې په دې مرز اخته نشي.
نن امدا موضوع چیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کلچرک یا کلپونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر بریده رسولی شي. د کلچرک یا کلپونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخواني افسر جلال خان څخه اورو.
څلور زمن دی وړه لرمه ده.
معمولا دوی دا کلچرک چورتا وای یا درد غنبوره پا دی کم وقت تختصیل که اختصیل چرا قمال
اخلا؟ دخو متناظر شکل لری، خصوصا ده وقت ساهن نیولی ده مخ دوار طرف بند پرسوب لری او مخ گرد لکه ده سپوگمه غنده شکل اختیاروی. زامه یا علاشه ده ماشومانو اکثرا دیر دردنا کوی ده دوده نیشی خواره لی. کوشش کهو چی ده نور ماشومانو نیجودا که زکه ده یو ویروس مرز ده دیر زر یو بلتا ده تنفس او ده هوا ده زرات للاره نه انتقالی اید ویده ده خوصی و پرسو بوده شن ورتا پیدا که اغای بینستلا اختلاطی حالاتی که اغای هم مربوط که ده درغنبوری یا کلچرک ده اختلاطات چه
کلچرک خو زمونږ په کلی کې اصلا کې په پښتو کې ټنغمبوري ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کیږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې تداوی وکړي. هغه هم که بیرون وځي او ماشومان نورې په هغو باندې ډېر بد تاثیر کوي، ورته یو خندا پورې کوي چې دا ستاسو د مخ ته وګوره او دغه ته دا مشکل زیات شته ده. داسې تر څو ډاکټر سره ته نږدې ورنسي مراجعه ونه کړي کېدای شي د مرګ سبب وګرځي ورته، تر څو هغه مرض څوک ونه پېژني تشخیص نه کوي په خپل ځای ته ورته دوا ورکړي هغه نور مشکل هم پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري، هغه په خپل سر یو شی ګرمۍ په دې مخ باندې ورته ږدي چې هغه بیا نور هم ورته مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې څومره وکړي هغه په نور هم بد تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر پرې کوي. هغه باندې تبه راولي، هغه خپله انرژي ورسې ټول له مابینه ورکوي ورته.
دولس کلان امرالله چې کلچرک یا کلپونډي نیولی وای د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی د دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم مریض شولم.
بیرون چې ووځې که نه بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي وایي ته ولې دومره چاغې؟ دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
دا جای دې پړسېدلی ده؟
او
شپې څه رقم څملې؟ درد کوي چې څملې؟
او درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جای مېم درد کوي. دا جای مېم
کور کې بچی درته پخې ده اوس ته مریضې؟
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
او لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بیولې؟
او چې بیرونه وزم بیا مری شم، چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډېره مننه. خیر اوسې.
ته هم خیر اوسې.
ډاکټران د کلچرک یا کلپونډي د نښونښانو پاکله وایي چې ماشوم بیشتیاوي، تبه کوي، بې حوصلی وي، بهانې لټوي او تر ټولو لوی علائم یې د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت طفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
کلچرک یا درد غنبوره په پښتو کې ورته ویل کېږي، دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کلچرک یا د ډډ غمبوري نښې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې، د غمبوري په آخره برخه کې، د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي، یعنې شدیده درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنی په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي، او په زمن کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بې اشتیایي ای د پز نوبر اتلل سترګو نوبر اتلل پرنجای او توخه هم کېده شي چې ور سره وي.
اداره توای چې دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
بلې دا مریضی کله کله کېده شي چې خطرناک شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نیوی ورکړي یعنی تنام د یو ډر غمبورې ده ور سره په نور د بدن په نور اعضاو کې لکه دماغ لکه پانکراس یا حالکانو که اکثرا دو خوشیو دو دوی دو التهاب سبب کیگی دغه نور اختلاطات ور سره نی پخپل دا یو ډیر عادی مرض ده چې بدون د دوانم اکثرا پخپل لمنځزي او ماشوم په وو نتر لس ورځو کې بیرته صحتیا به کیږي خو که اختلاطات ورسره وي دا بیا کېدای شي چې ډیر شدیده او وژون کې ناروغي
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو په خپل کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوي وکړو او بل د دې د مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډرغموري یا مامس په مقابل کې واکسین شته خو افغانستان د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کېدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولی چې ماشومانو ته تطبیق کړو خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولی شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې او بل دا ده چې که چېرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي د مریض لری ساتل د سالم و ماشومان نه دا یې د وقایې لاره ده
له دا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي
لومړي کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي دوی ته تغذی ته ادامه ورکړل شي او هغه غذای ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی زیات درد احساس وکړي او غذا ونشي خوړلی بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دواوې ځکه چې کله کله دا درد ډېر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کیږي د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وایو په ټوله دنیا کې دغه دوا په اصطلاح بدون د نسخې کېدای شي چې سړی واخلي او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅیږي دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخې نه واخلي دا د او ټي سي دواو په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کیږي د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره دې دوانه استفاده وشي
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډیر خطرناک دي نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي خو کېدای شي چې دا بل مرض وي په همدغه ساحه کې بل پړسوب وي د بل مرض له کبله پړسوب وي دا نو بیا ډیر وروسته خطرناک دی او بله دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي یعنی اختلاطي شي نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي نو د دې لخاطره چې ماشومان صحتمند پات شي خدای نخواسته معیوب نشي او یا ضایع نشي ډیره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي د دې ماشومانو و درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته ویوړ شي
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي او بهترینه لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چی است الله ممل او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه د لوبو لمیدان یوی بلی اونیزی خبرونه ته مو هرکلی کوم په دې هله چې روغ او جوړ وسی پرونه کې اوري چې د رواني دلوي میاشتې په لسمه په کابل کې د افغانستان په کچا د تکواندو سیالي پیلېږي دا به هم ووري چې افغانستان هڅه کوي د سکل اولمپیک نړیوالو سیالیو ته افغان لوبغاړي لار پیدا کړي. آیا په هیګي چې ایرلند سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روانې لوبي څومره مهمې دي؟ افغان لوبډلې ایرلند د درې یو ورځنیو سیالیو دوه لوبي ګټلې او ټاکل شوی چې وروستۍ لوبه سبا د افغانستان پر وخت لس نیمې بجې پیل شي. که وخت نو د نیزبازی پاړه به هم یو مطلب درته وړاندې کو. خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د آریا بسکټبال لوبډله د هرات د بسکټبال سیالیو اتله شو. د بدن روزنې او ورزش ریاست سرپرست جاوید رسولین ازادي راډیو ته ویل دغه سیالۍ چې څلور ورځې وړاندې پیل شوې وي نن د آریا بسکټبال لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. ښاغلی رسولي وایي په یادو سیالیو کې د هرات څلور لوبډلو برخه اخیستې وه چې سرخ پوشانو لوبډلې پکې دوهم ځای خپل کړ. په بلخ کې نن د وزلوبي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د وزلوبي د فدراسیون رئیس سیف الدین تندغان نن ازادي راډیو ته ویل چې د غسیالۍ د شپاړسو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او دوه ورځې به دوام کوي. ښاغلی تندغان د دې سیالیو د پیل هدف د وزلوبې پریمیر لیګ سیالیو لپاره د غوره سیرو ټاکل یاد کړ. هغه زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د هود تر میاشتې پورې په کندوز، بدخشان، تخار، فاریاب، جوزجان، بامیان او پروان ولایتونو کې ترسره شي. د نوموړي په وینا د وزلوبې غوره لیګ سیالۍ به د روان کال د هود میاشتې په پنځم په کابل کې وشي. او ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د افغانستان او ایرلند ترمنځ د سریز ورستې لوبه وشي. افغانستان د تیرې پنځ شنبه په ورځ ایرلند ته په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې په 1400 منډو او پرون یک شنبه بیا په دویمه ورځنۍ لوبه کې د 2 وکټو په خوندیتوب ماتې ورکړه. په پرونی لوبه کې افغان لوبډلې ته نوین الحق څلور، مجیب زکران درې، ګلبدین نایب یو او راشد خان هم یو وکټ واخیستل. د یادې لوبې غوره لوبغاړی رحمت شاه وټاکل شو چې د افغانستان لپاره 103 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې.
له ازادي راډیو نه د لوبل میدان اونیزا خبرونه اوري. افغان کرکټ ملي لوبډلې 13 ورځ ایرلند ته په دوهمه یو ورځنۍ لوبه کې هم ماته ورکړه او په دې بریا سره د دغه سیالیو د اتلولۍ جام خپل کړ. روسي لوبه سبا تر سره کیږي. خو پښتنه دا چې دغه سیالیو ګټل د افغانستان لپاره څومره مهم دي. د کرکټ څارونکي او د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د مخکینی مسول ابراهیم مومن سره په همدې اړه غږیدلې يم.
اکرام صاحب، دغه لوبه افغانستان ته ډېره اهمیت لري ځکه دا لوبه 2023 کال 15 کرکټ نړیوال جام ته چې په هند کې به ترسره کیږي هغه ته غوروي پړولو دي. نو په دې سال کې ټول ټال چې سوپر لیگ په نوم باندې انمول شوی د کرکټ نړیوال شورا لخوا 12 مخکښ کرکټ لوبه په دې لوبه کې شامل دي چې په دوه ګروپونو ویشل شوی دي. نو په دې کې افغانستان، انګلستان، نیوزیلند او ساوث افریقا نه بغیر د سندیز د نور لوبډلو سره دوی سیالۍ کوي چې تر دې مهال افغانستان خپل لومړی سیریز له ایرلند سره پیل کړی دی او دغه سیریز یې خوشبختانه پرونی سیالۍ په ګټلو سره وګاټه. د هرې دوبې په ګټلو سره افغانستان ته لس امتیازونه ورکول کېږي. که نن بنګلادیش له ویسټ انډیز څخه ماتې وخوري او افغانستان سبا بریا ترلاسه کړي نو افغانستان به په دغه 12 لوبډلو کې دریم مقام ته ورسیږي.
او مومن صاحب، د سوپر لیگ د غسیالۍ چې دي دا ټولې وړاندې لوړاندې نه پلان شوي دي؟ د کرکټ نړیواله شورا پلان کړی دي کنه؟ د هر هیواد کرکټ بورډ باید هغه لوبي پلان کړي د نورو کرکټ بورډونو سره؟
نه، دا لوبي په 2018 کال کې فائنل شي او په 2018 کال کې بیا د کرکټ نړیواله شورا لخوا په رسمي توګه باندې اعلان شي. بلکې د کرکټ نړیواله شورا په همغږي باندې او دوی په منظورې باندې د هیوادونو ترمنځ پلان شوی دي او تر 2023 کال پورې به دغه لوبې روانې وي. کومه لوبډله نه حاضریږي یا کومه لوبډله نشي کولی دغه سیریز له سیال لوبډلې سره چې پلان شوی دی ترسره کړي، نو بیا هلته امتیازونه یا سره شریک ویشل کیږي که معقول دلیل وي د لغوه کېدو یا د ځنډېدو لپاره، او که کوم بل دلیل وي نو د هغې صورت کې بیا بل لوبډلې ته یا سیال لوبډلې ته هغه امتیازونه ورکول کیږي.
یعنی تقریبا دا اوس چې کوم سیریز د افغانستان روان دی د ایرلند سره، دا د سوپر لیگ، په سوپر لیگ کې د افغانستان لومړنۍ لوبي دي.
بالکل د افغانستان لمړنۍ لوبي
لدین اورستا به د پلان مطابق ماغه د شیډول مطابق به افغانستان لنور کوم هیوادونو سره مخ کیږي.
افغانستان ټاکل شو 2020 کال کې له هند سره په مارچ کې لوبي ترسره کی خو هند افغانستان دغه وخت د افغانستان کرکټ بورډ کې د بیکفایته لپاره دغه وخت له انګلستان سره شریک کړ او انګلستان کرکټ ملي لوبډله خپل هیواد ته ورغوښته چې هغوی سره به یو بشپړ سیریز ترسره کړي. نو څرنګه چې افغانستان سره ټیسټ لوبه آسټریلیا وځنډوله د سکال نومبر ته، نو دغسې هند هم خپل لوبې افغانستان سره تر نامعلومې نېټې پورې ځنډولې دي. معلومه ده چې د دې کال په وروستیو کې به ترسره شي او که راتلونکي کال به ترسره شي. نو افغانستان ټاکل شوی ده له هند سره، پاکستان سره، سریلانکا سره په ورلد سپر لیگ کې سیالۍ ترسره کړي.
مومن صاحب، ما چې وړاندې پوښتنه وکړه چې دغه سیالۍ د کرکټ د نړیوالې شورا له لورې نه پلان شوې دي، نو څنګه بیا هند وکولې شول چې لږ تر لږه وخت تغییر کړي سره له دې چې د کرکټ نړیوالې شورا د مهالویش په اساس باندې باید د افغانستان لوبډله په روان کال کې د هند سره مخ شوې وي؟
اکرام صاحب، یو هغه لوبې دي چې ټورنمنټونه دي د کرکټ نړیوالې شورا لخوا ترسره کیږي. په هغه کې کرکټ بورډونه کوم رول نه لري، خو دا دوه طرفه سیالۍ دي او د سوپر لیګ نه لامل ترسره کیږي. نو دغه سیالیو کې دواړه هیوادونه په همغږۍ سره یو بل ته وخت کوي او د قربتوب او میلمستیا لپاره یو بل سره خپل وخت برابروي. دا چې ټاکل شوی هند د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې قربتوب وکړي، هند دغه وخت افغانستان څخه واخیسته انګلستان ته ورکړ او افغانستان سره خای د سپتمبر په میاشت کې لوبي ترسره کړي. نو هند او کوربا هیواد د اختیار لري چې لوبي مخکې کی یا وزنډي. البته د کرکټ بورډونو سره په همغږي باندې کوم کار چې افغانستان کرکټ بورډ له ایرلند سره په سیالیو کې وکړ چې ټاکل شوی و دغه لوبي د رواني جنوري میاشتې په 18 نیټه ترسره شوی. خو افغان کرکټ بورډ دغه لوبي درې ورځې وزنډولې او په 20 نیټه ترسره کړې. نو کوربا هیوادونه له میلمه هیوادونو سره په همغږي باندې کولای شي چې دغه دوه طرفه یا دوه اړخیزه سیالۍ مخکې وروسته کړي.
مومن صاحب، افغانستان دوه لوبې ګټلې که راتلونکي لوبه چې سبا تر سره کیږي دام وګټي، او له دې نه وروسته نورو هیوادونو هند، پاکستان د ځینې نور آسیایي هیوادونه دي، دوی سره مخ کیږي، هغه ټولې سیالۍ وبایلې، بیا به فکر کیږي چې لوبډله په دې وی بریا سره شامل د ټورنمنت شي. البته د ورلد کپ څنګه
اکرام صاحب، 2023 کال نړیوال جام ته غوړوي پړاو په څو پړاوونو کې ترسره کیږي. دغه 14 لوبډلې چې لوبیږي د دې سبا په کوم لوبډلې ډېر امتیازونه تر 2023 کال پورې ترلاسه کوي په دوه طرفه یا دوه اړخیزه سیالیو کې. نو هغه سبا د کوربا هیواد هندوستان په شمول ټوټل 8 لوبډلې نیخ بنېږي نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. کومې 15 لوبډلې چې دغه 14 لوبډلو څخه چې دغه سوپر لیګ کې لوبیږي پاتې کیږي هغه به بیا نیخ بنېږي 2023 کال کې، چې په زیمبابوې کې کوم وروستی غوروي پړاو سیالۍ ترسره کیږي چې باید به هم 10 لوبډلې شامل وي. نو دغه 15 لوبډلې منیخ بنېږي زیمبابوې په کوربتوب کوالیفایر ته لاره پیدا کړي. 15 نور لوبډلې چې زیمبابوې ته به ورځي او له دغه سوپر لیګ څخه د پاتې 15 لوبډلو سره به لوبیږي. نو هغه به د اسوسییټ لوبډلې کې د 13 مقام څخه نیولې تر 14 مقام پورې کومې لوبډلې په درجه بندۍ کې ځای لري، او هغه لوبډلې چې 20 مقام څخه نیولې تر 22 مقام پورې کومې لوبډلې ځای لري. نو هغه لوبډلې به وکولای شي چې په غوړی پړاو ترسره کېدو باندې د زیمبابوې په قربتوب کوالیفایر یا غوړی پړاو ته لاره پیدا کړي. او د زیمبابوې کې چې د کوم کوالیفایر یا غوړی پړاو کېږي له هغې څخه یوازې دوه لوبډلې به د لس لوبډلو څخه لاره پیدا کړي. نو افغانستان ته پکار دی چې لومړی خو په دغه وو لوبډلو کې ځای ځان ته خپل کې تر څو نیخ پنې کړي نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. او که کله بیا د خدای نه خواسته د دې څخه پاتې کیږي، نو بیا به په 2023 کال کې دوی وروستي غوړوي پړاو ته انتظار کوي چې هغه بل لس لوبډلې وي. نو بیا به افغانستان ته په دوه لوبډلو کې چې هغه کې باید فاینل ته ووځي او باید فاینل ولوبوي، نو هلته بیا امکان شته چې افغانستان بیا هم نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. خو که له فاینل څخه پاتې کیږي افغانستان په زیمبابوې کې، نو بیا به افغانستان ممکن نه وي چې افغانستان 2023 کال نړیوال جام کې د لوبې دوه حق ترلاسه کړي.
ټاکل شوی چې د روان المریزي میاشتې په لسمه نیټه په کابل کې د تکواندو سیالۍ پیل شي. دا چې دغه سیالۍ هدف څه دی څومره لوبغاړي پکې برخه لري. د تکواندو د ملي لوبډلې روزون کی بشیر ترکی سره می خبرې کړي.
هدف دغه مسابقې دادی چې د ایمونګ ورزشکاران چې تنکی او ځوانانو مسابقې دي دا دوی هغه فنی سطح باید لوړ شي. دا آزاد سیالی ده او ټول ولایتونو او هر تکواندو کار چې په افغانستان کې رسمن تمرین کوي هغوی کولی شي چې په دغه لوبو کې ګډون وکړي چې دوی بیا انشاءالله د کابل منتخب ټیم ته راشي. بعد د کابل منتخب ټیم نه انشاءالله چې کال ته مونږ ملي مسابقې لرو د تنکی ځوانانو هغه مسابقو کې دوی ګډون وکړي چې مونږ ښه یو پیاوړی ټیم ولرو. مونږ دا خو ټولو ته بهتره معلومه ده چې په ټولو عرصو کې د کرونا وایرس ټولو ته صدمه رسولې ده او تکواندو هم په برخه نه ده دغه ویروس ترلاسنه. خو که بهانه ونو کو نو دا ویروس داسې و چې تنها په افغانستان کې نه و په ټول نړۍ کې دا خپره شوی و. انشاءالله چې مونږ ورزشکاران هماغه وخت چې دغه تیر کال مونږ دولت نه او بدني روزنې ریاست او المپیک نه خواهش وکړو چې یوازینی امید د افغانستان په المپیک کې تکواندو تیم د کتاس مونږ اجازه ورکړي چې مونږ دغه تیم خصوصا هغه لوبغاړي چې کسب سمیت دي چې دوی تمرین ولري. خوشبختانه چې د افغانستان دولت او بدني روزنې ریاست او المپیک مونږ ته دغه اجازه نامه ورکړه او مونږ تیم ان شاء الله چې آماده ده مونږ کولای شو چې د افغانستان د خلکو نه د خپل ملت نه خنومندګي وکړو په صحنه د المپیک کې.
د المپیک یادونه تاسو وکړه تر کې سب د ځل د المپیک سیالي په جاپان کې تر سره کیږي او جاپان هم د دې سیالي لپاره تیاری نیولې دی او د لغوه کېدو په برخه کې ویلي چې د ځل د المپیک سیالي نه لغوه کیږي. کداره ته وایي تر کې سب چې افغانستان ته تر اوسه کوم سهم ورکړل شوی دی په د المپیک په سیالیو کې کنه د سهم د تر لاسه کولو لپاره به کوم سیالي تر سره کیږي او دا غن وروسته به بیا سهم تر لاسه کیږي دغه پروسه کله تشریح کیږي؟
ټول ورزشکاران باید خپل بخت وازمایي رقابت وکړي. بل رقابت نه که دوی مثال خپل په دغه قاره کې لومړی مقام او دوهم مقام دوی ترلاسه کوي بلغې نه هغوی کولی شي چې په المپیک کې ګډون کړي. د تکواندو په برخه کې همچنان مونږ شپږ ویشتم د مارچ صحنه د المپیک برگزار کیږي. د تکواندو په برخه کې په اردن کې مونږ دوه لوبغاړه دوی کولی شي چې مثال په آسیا کې یا لومړی مقام یا دوهم مقام ترلاسه کی بدلغینه دی کولای شي چې په المپیک ګډون.
د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکو بشیر ترکی اوس هم د نیزبازی پاړه دا لند مطلب. نیزبازی د افغانستان یو لرغونی او ملي لوبه ده چې خلک ډیر خوښوي. هماغه چې وزلوبه د هیواد په شمال کې ډیر مینوال او پلویان لري، نیزبازی بیا د هیواد په لر او بر په ځنګړي ډول د جنوبي سیمو په خلکو کې هم په ډیره مینه رواج لري. د پکتیا، پکتیکا، غزنی او خوست ولایتونو د غراس په کوټه او وزیرستان کې هم نارینه په دې لوبه لاس پوري کوي، خو اصلي سیمه یې لویه پکتیا ده. نیزبازی د ځواکمن او مټور خلکو لخوا تر سره کیږي. د هغې د لرغونتیا په برخه کې ویل شوی چې دغه لوبه د دښمن په لخکرو باندې د یرغل او د جګړې په ډګر کې غلیمانو ته د ماتې ورکولو په خاطر رامنځته شوې ده. ځینې خلک په دې باور دي چې نیزه د ښکار وسیله ده، خو نن نیزبازی د یوې ښکلې نندارې او تفریح په توګه ډیر پلویان لري. نیزبازی په لوی ډګرونو کې ترسره کیږي. د لوبي بهیر د مشر لخوا څارل کیږي. د لوبي د ترسره کولو لپاره د لرګي میخونه په ټاکلي واټن په ځمکه کې ټکوهل کیږي. پر اس پار لوبغاړي د لیکي لپایله چې تر میخونو پورې 200 متره واټن لري په چټکۍ د میخونو په لور وردانګي. دا سونو د چټک ازغاستې په وخت کې ډول وهل په لوړ غږ او نیزبازان په زلو پوری او غوړه حرکتونه ترسره کوي. کله چې میخونو ته نږدې راورسېدل په چټکۍ او مهارت سره د نیزي سوکه چې لتیری اوس پنې څخه جوړه شوې ده په میخ ورن نه باسي او د مټ په زور میخ لزمه کې راوباسي. کوم لوبغاړي چې ټول میخونه لزمه کې راوباسي ګټون کې بلل کیږي. د نیزي وګدواله چې لکلکو یا بانګسی لرګي څخه جوړیږي 2 متر وي او پندواله د 100 سانتي متر په شاوخوا کې وي. د نیزي څوکا په رخلرون کې او تیزي اوس پنې پخل شوی وي. نیزبازی ډیر کله په ملي ورځو، اخترونو، جشنونو، میلو او د خادیو په وختونو کې ترسره کیږي. په خابه په پلازمینه کابل کې د خپلواکۍ د جشن د نمانځنې په موخه په حضوري چمن کې د نیزي لوبې جوړې دي چې د دولت لوړپوړو چارواکو په کې ګډون درلود. په زرګونه هیوادوال به د دې لوبې نندارې ته راټولېدل. اوس هم د هیواد د ډیرو سیمو تر څنګ په پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، لوګر، کابل، وزیرستان، بنو، کوټه او کندهار کې زیاتره پښتانه مشران او ځواکمن ځوانان دا په زړه پورې لوبه په ډیر مینه، شور او ځواک سره ترسره کوي. په ملي ورځو کې بعد دې ملي لوبې نندارې ته د هیواد د لر او بر او آن بهرنیو هیوادونو نه نندارچیان راتلل. دا لوبه د هیواد په خوانیو پاچاهانو ډیره ستایله او لوبغاړي به یې په ډیرو ډالیو نمانځل. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبو میدان اونې خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي رادیو